پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ روسیا مهمه طالب راټول کړي دي خو پیل به په خبرونو وکړو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاینحال کې وویل چې د بشري مرستې دوامدار نه دي نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. هغه له ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو د طالبانو په منځ کې اختلافات او نور موضوعات په اړه نظر څرګند کړ. د وویل د طالبانو هغه ډلې چې په قطر کې خبري کولې د سولېس حلاري پلوي وو خو هغه چې په کویټه کې وو په زور د وخت در رسیدو غوښتون کې وو. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی نظر د تایید وړ ده. د پرون په کراچۍ کې وویل ګټور تعلیم فرض دی، علما مفید تعلیم بیا عبادت ګڼي. د سه شنبې په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانگزی په یوه غونډه کې وویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی په مخالفت کې وویل هر ځای ته چې لاړ شي د تعلیم خبره کیږي، تعلیم یو مباح عمل دی. دا پیژند وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزادي اروپا آزادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکی اسد رضا وایي حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت یې اخیستی و. تر اوسه کومې د دې بریټ مسولیت نه دی منلای. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د ورکړې وبست اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغه اتلس پر مختلفي راکټي سیستمونه هم شامل دي او د وسلو بودیجه پکې هم شامل ده چې د بیپلوټ الوتکو په ځد کاریږي. سپین باندې ویلي دا مرسته د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. لکه چې روسیې تیر فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل کړی، امریکا له اوکراین سره نږدې 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. او د افغانستان چارواکو ویلي دوی د آذربایجان ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د افغانستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د ده په وینا د هیواد د استقلال، حاکمیت او ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي. آذربایجان بیا افغانستان تورن کړی چې ځواکونه یې لوربند څخه سرغړونه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود ده. دغې ادارې ویلي تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 1.9 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70% د طالب وسلوالو له لورې وو. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. بلخوا بیا معلولین شکایت کوي چې دوی له کلونو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
ورور موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښتایو د تیر نظام 4-15 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی. حالت ژوند ماسین مانه لږو
په نړیوالو مسایلو کې لویدیز پر روسیې د نوې بندیزونو چمتووالی نیسي. څو دا هیواد د ټول پښتنې له لارې د جګړې د زیاتوالي سخت اقتصادي تاوان ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبرونه کې موز فریده سیال د قدر جلالوف په تخنیکی چارو کې ساسو قربانی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې اواز یوازې 70 سلنه د طالب وسلوالو لوري و. خو د طالبانو حکومت وایي چې په تیر کې زیات شمیر بهرنیو مرستندویو ادارو ډیر غیر مستحقو کسانو ته مرستې ویشلي، خو اوس دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي، یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کېنم. څوک غواړي چې په دې عمر سوال وکړي؟ موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې، واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګار دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازی دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلو وي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي، هغه ملکان او شناخته خلک اخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 199 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70 سلنه د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یو پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسوونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اگست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 90% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډیری مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفافه توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي، یو ریسرچ بیا وکړي او هڅه وکړي مستحق کسان ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلیو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی و. دغې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډیر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې تیر اگست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 199 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70 سلنه د طالب وسلوال لوري و. پام دېړه مو د بشري چارو د کارپو محمد ابول احرار رامسپور نظر غوښتی دی چې اوس په واور
خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له هغه رئیس چې کومکونه کیږي تقریبا په دوامداره توګه د رسنیو او د خلکو له طرفه دا ستونزې او مشکلات په کرات او مرات یاد شوې دي. د بشري مرستو په چارو کې د موجوده چارواکو مداخله او د دوی لخوا خپلو کسانو ته د سهمی اخیستل یا د خپلو افرادو د ګمارلو موضوع هم ډیر کله یادیږي. خو دا یو حقیقت دی چې د بشري مرستو رسول د سروي څخه نیولې تر رسول او تسلیمول پورې ځانته اصول لري چې باید پرته د مداخله او استونزي وي او خلک پکې ځان خوندي احساس کړي. سره له دې چې جګړه نشته نن سبا په افغانستان کې، خو متاسفانه چې خواري او بې غریبۍ او بې وزلۍ کچه ډېره لوړ شوې ده په افغانستان کې. تقریبا 2 میلیونه انسانان په افغانستان کې د غربت او بې وزلۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو کوم گزارش چې دیونما د نماینده لخوا په دې اخرنۍ ورځو کې ملګرو ملتونو ته وړاندې شو، په هغه کې یادونه شوې ده چې افغانستان تقریبا 3.4 بلیون ډالر بشري مرستو ته محتاج دي، ضرورت لري. حال دا چې یوازې 1.1 بلیون ډالر مرستې تر اوسه شوې دي، او یوازې د دغه ژمي دپاره افغانستان 1.4 میلیون ډالر بشري مرستو ته ضرورت لري.
د ملګرو ملتونو په ګډون نورو نړیوالو سازمانونو یادونه کړې وه چې دوی به افغانانو ته بشري مرستې رسوي، خو د طالبانو د لاسرسۍ نه پرته. آیا اوس د دې امکان شته چې په دې شرایطو کې دوی افغانانو ته مرستې ورسوي او طالبان پکې مداخله ونه کړي او د هغوی له مداخلې پرته دغه مرستې افغانانو ته ورسیږي؟ او د دې احتمال هم شته چې په داسې یو ګډ میکانیزم باندې دوی کار وکړي چې د اقل وکولی شي دغه مرستې دوی افغانانو ته ورسوي؟
خو که چیرې د طالبانو لخوا د بشري مرستو په پروسه کې مداخله دوام وکړي، خلکو ته کومکونه نه رسیږي، د خلکو خپګان لا پسې زیاتیږي، او مشترک کار چې د طالبان یا خیریه مؤسسو په منځ کې وشي، دا متاسفانه د ملګرو ملتونو د اوسنۍ پالیسي سره په تقابل کې ده او دا ممکن نه ده. بهتره به دا وي چې چارواکو داسې زمینه برابره کړي چې د خلکو ته بشري مرستو په ښه توګه ورسیږي، د بشري مؤسسو په کارونو کې مداخله ونه سي، او د خپل چارواکو دپاره داسې اصول طرحه کړي او دوی وهڅوي چې په دغه مسایلو باندې دوی مداخله ونه کړي.
د بشري حقونو کارپو محمد ابو الاحرار رامسپور و چې د اوچا د راپور د اندېښنې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ټویست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښنه لري. توماس ټویست د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نمونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري، خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووزل سي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نمونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear
لبري تر وروسته موږ د طالبانو له مشرانو سره په اړیکه کې یو. اوازي وایم چې د پی کی وروسته هم موږ چمتو یو چې د ترهګریزو اندېښنو په اړه عملاً له طالبانو سره خپل پاتې شو.
طالبانو مخکې په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریټ غندلای خو د ایمن الزواهری جسد لا تر اوسه هم نه دی تایید کړای. د امریکایي چارواکي ادعا کوي چې د دې وضعیت د دوام په صورت کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته. خاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلې توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یو خوله نه و. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې و. نوموړي وویل یو ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بل ډله یې په کوټه کې ناسته و چې پریکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي کنه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو طالبانو په تیرا کې دا ډول اداوي رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
وجود نه لري، کوم لمان سره خپل سی دا بالکل خیالي دي او د زینو مغرزو کړو پروپاګان لامل یادی کی دا نمونه او نه دي چا فعال حضور ته موږ اجازه ورکو نه دي چا شتون ته ضرورت ست.
خغله مجاهد داسې محل د څرګندونی کوي چې امریکا د جولای په 13 منېټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخه او وازه لدی په خوسته د امریکا په ګډون د غنو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړی چې القاعده ډلې سره ټینګ اړیکې لري او د اړیکو د سیمې او نړۍ ځنګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په واو یو عمومي اسمبلا کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالونانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 400 یتیمان ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام لمنیتی ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. تفصیل د سمت سروان څخه ووري.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 400 یتیمان او 115 سره معلولان ثبت کړي دي. دغه وزارت سرپرست مولا عبدالحمید اخوند د سرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په محل وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 415 کال تیر سو حالت هم را نه کړی، حالت چې ما سین مان لږو نو وسی هم را نه کړی. دا اسلامي مارا چې دی
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند شرایطو په اړه هم اندېښنې پدېریدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتی فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې به موږ نوې سفتنام سالور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې او دا لړۍ جریان لري. همدا راز یو لک 15 شاوخوا موږ نوې سفتنام د معلولینو لري چې په دې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامی ملکی هر ډول یتیمان. همدا راز معلولین د تیر ادارې که پولیسي اردو کې خاص کمانډو هر ډول معلول او یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 100 بشپړ شوی دی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ د ورشو لویدیز پر روسیې د نوو بندیزونو چمتووالی نیسي، څو د هیواد د ټول پښتون له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتون روانه کړي، څو د سیمې خپلې کړي. صفی الله ستانکزی پاړه جزئیات لري.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټولپوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټولپوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې د سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینی مانی ویان دی کارین جان پیر بیگا پیو خبری کنفرانس کی ویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅ کله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مختلفو سره به امریکا پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخو د اروپایی کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین هم پرون ویل پر روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
وی دو نات اکسپټ د شم ریفرندم.
موږ په اوکراین کې د جعلی ټولپوښتنې او د خاوري هر ډول الحاق نه مني. منو متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو توان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو تختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپای ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامل ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سر میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیه وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پښتني هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیه د فبروري له 24مې د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
بریتانوی مل انلاین ورسپانه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری ورسته او څرګندونه ته پام اړولې ده. زرداری له فرانس پریس خبری آژانس سره په مرکه کې له نړۍ غوښتي چې په افغانستان کې له طالبانو سره تعامل وکړي. بلاول بوټو دا خبرداري هم ورکړې چې کړي افغانستان اوسنی واکمنان له دې زیات منځوي شي خطرناک نتیجې به ولري. د ملان لاین په لیکنه له پاکستان سره د طالبانو اړیکې چې یو وخت د هیواد اردو او استخبارات لومړی درجه ملاتړي ګڼل کېدل اوس ترنګلې شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې طالبان سیاسي فضا ته اړتیا لري. په تیر د ښځو د حقونو په څیر مسایلو په برخه کې چې په افغانستان کې ډیر زیانمن شوې دي. د ایم ایل انلاین په لیکنه ورسته له هغې چې د القاعده مشرۍ منازه واهیري په کابل کې ووژل شو، د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره خبرې ودرولې او تورې پرې پورې کړ چې دوی د داوې له موافقې سرغړونه کړې ده. طالبانو ویلي چې د زواهیري له حضور خبر نه درلود او په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنې نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده. نېشنل انټرست خبرونه د منځنۍ آسیا او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسیو تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې خپل حضور په محل د ازبکستان او قرغیزستان په ګډون د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې څو پوځي اړې درلودي او له هغوی د پوځي ځواکونو او تدارکاتو د لیږدولو لپاره کار اخیست. په دوام کې راغلي چې په هغه وخت کې چین او روسیې په افغانستان کې د امریکا د جګړې ملاتړ کاوه. نېشنل انټرست لیکي اوس کې سبل ډول ده امریکا له افغانستان له وتلو وروسته نور د سیمې د هیوادونو لپاره یو با ارزښته شریک نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل په زورګونو سرتیرو له وژلو او میلیارډونو ډالرو لګولو وروسته افغانستان پرې خوت خو د خبرونه په لیکنه په واشنگټن کې پالیسي جوړونکو پر دې غور کوي چې امریکایي ځواکونه بیا په سیمه او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې حضور ولري. خو د خبرونه په باور په سیمه کې امریکایي ځواکونو هر ډول حضور بخښي د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کړي او ممکن د سیمې د یو شمېر لوبغاړو لخوا د امریکا پر ضد د غچ اخیستنې احساسات زیات کړي.
اوس په بدخشان ته ورشو. په بدخشان ولایت کې یو شمېر خزینه اوسیدونکي او د دې ولایت د پوهنتون ځینې خزینه محصلانې د امر بالمعروف او نهی المنکر د ریاست د محتسبانو له چلند شکایت کوي. دوی وایي کله چې خار او یا هم تعلیمي او تحصیلي مرکزونو ته ځي د لارې په اوږدو کې د امر بالمعروف محتسبانې زوروي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بدخشان ولایت یو شمېر شزی او دغه ولایت په هنتون یو شمېر شزینه محصولان وای سره لدې چې دوی د شرعي حجاب مراتبولو سره خارته او په هنتون ته زی، خو بیا هم د امر بالمعروف محتسبان په بیلابیلو پلمو په خار کې په عام محضر کې دوی زوروي او سپکوي. د بدخشان د مرکز فیض آباد خار یوه وسیدونکې مریم سمال آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
بیشتر زنان هستن مشکلات اقتصادی دارن، نفس تنگی دارن، در شهر
یوش میخواد زید کورانه سرپرست نلری خو کله چی بازار ته وزید امر بالمعروف محتسبان او لوری ورته سپک سپوری ویل کیگی او توهین او تحقیر کیگی. امر بالمعروف د محتسبانو دا ډول ناوړه چلند د خزو پر روح روان ناوړه اغیزه کوي.
د فیض آباد خار یو بل وسیدونکو طاهره رسولی هم لو ورته ستونزه شکایت کوي.
زمان که در راه میریم دانشگاه میریم یا یگان کورس میریم
از کله چی مو بازار کورس یا هم پوهنتون ته زو نو د امر معروف محتسبان په موږ په سیرازی او په عام محضر کې خزي زوروي او به درد ورته وایي. موږ د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امر بالمعروف ریاست کارکونکو ته لارښوونه وکړي څو له خلکو سره ښه چلند وکړي.
د بدخشان په هنتون یو شمیر شزینه محصولان هم شکایت کوي چې د دې ولایت د امر بالمعروف د ریاست محتسبان دوی ته لبرقې پرته اجازه نه ورکوي چې په هنتون ته ننوځي. د بدخشان په هنتون د حقوق او سیاسي علومو په هنزي د دریم کال یوې محصلې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
ریاست امر بالمعروف واقعا به حد افراط میکنه، باید سختګیری
د امر بالمعروف متسبان ډیر زیات افراط او سختګیری کوي او دوی څو ځلې ښځینه محصلانې د پوهنتون له دروازې څخه وشړلې. په دې پلمه چې تاسو چادرې نه لرئ او پرته له چادرې پوهنتون ته نسئ ننوتلی. د متسبانو دا ډول ناوړه چلند زیات شمیر ښځینه محصلانې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي.
د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو ته لارښوونه وکړي چې د خلکو بشري او مدني حقونو ته درناوی وکړي او د خلکو پر وړاندې له ناوړه او سخت چلند څخه ډډه وکړي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف ریاست چارواکي بیا دغه اداوي ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو محتسبانو ته لارښوونې کړي چې له خلکو سره به نرم چلند کوي. د دغې ادارې رئیس شیر محمد جواد وایي
طریقه را اختیار کردیم که مردم هم از امو
موږ داسې و طریقه او تګلار غوره کړی چې هم خلک ورڅخه راضی ووسی او هم زمونکار ښه نتیجه ورکړي. کومې خویند چې زموږ د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت لري باید خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي. موږ یې په خدمت کې یو او ستونزو ته به یې رسیدنه وشي.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په هیواد کې پر ښځو محدودیتونه ډېر شوي دي او دغه محدودیتونه په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي. خو له دې وړاندې د امر بالمعروف وزارت ویلي وو چې دوی ټولو طالبانو ته سپارښتنه کړې چې خلکو سره زور زیاتی ونه کړي او ټول مسایل په نرمۍ او غوره چلند خلکو ته ورسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې را دي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد نو هیله مې ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډیر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غي نه درا کړی نو نه پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي راډیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان بخول کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدا آزادی ریڈیو کرکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځواکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت افغانستان باندې چې دی وست پیدا دلته دایسته و نور دل ټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شذو مکتوبونه چې لاسې د مکتوب پر برابر هم خبر وکړل پر نرو شزه دین اسریز د کری پاز دی نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ زدار وزګان ولایت شید اساس ټولو سوالیس خبره در سره کوم نمبر رحمت الله دی. نو دا زموږ په منطقه کې هیڅ د ټلیفون انتن کار نه کوي د سی ولړ ځای غرت یو د سګی ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. کدا چې ځای ولړ نه سو ټلیفون کار نه کوي نو زموږ د ولړپور طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د انتن زمينه برابر کړي. موږ ډیر په تکلیف یو دام بس موږ د پاره وسایې د نور د لارې او د سړک او خنس کولای دغه د انتن کار چرته وسه بس موږ ډیر خوشاله یو جهان مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بستای پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2018 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاس وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانکسی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل تعلیم ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه‌شنبې په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانکسی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوت او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وه. د امریکا متحده ایالتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغو 300 پرمختللي راکټي سیسټمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بی پیلوټ الوتکو پر ضد کاریږي. سپینې ماڼۍ ویلي دا مرستې د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي. او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو ویشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د پوینا د هیواد د استقلالیت، حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاس. د ازادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زمل علي بشیریم په دې خبرونه کې به لتاسو سره زموږ میلمنه فروزان رسولی او همداراز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانجونو او شودو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکس پوتسل وویل چې له دې بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینه سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د افغان یوی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. د اوس هم د یوی او زدکونکي چې د یو لسم ټولګي زدکونکي ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به وورو چې د دې غشتنه څه ده د زدکړو په برخه کې.
مون ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکې امینی ژغواورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بانه ده، خلک راولي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. بوره دا په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خو دې نه دی راوتلی، خو دا د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویلې لاهودي په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا کوم څه نور مکتب وایي په شوزات سیم ته پکښته سیم کې ده، زه غواړم چې نور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونی ووریدي. د پداسې حال کې چې د تیرې سیشنبه په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونی وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزی ویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د شوذو تعلیم فرض نه دی. د دغه غباورو
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نرو په ښځو باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدا چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم، یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسته.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا ویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل شوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته شرغلاست وایم. فروزان جان، لومړی پښتنه به له تاسو وکم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې، د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کومه لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخت لهجه وه. او هلته واضح شول چې نور صبر کاسه په چپه کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاتې. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانې کېږي، هغوی ته
فامیلونه تهدید کیږي ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لوي پدې چې نور بس ته دوی نه غوړي چې یو جاهل افغانستان ولدي یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولدي چې هر څوک موږ ته نه راکړي چې موږ یو کور لګیت نه سو جوړولای خپل موږ یو کاغذ تشناب نه سو جوړولای خپل دا حالت به موږ ته څو پوري دا جنگونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل ول او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو خلک یوې یوې روپۍ ته احتیاج دي نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی دغه غلط تصمیمونو له کبله نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وزورول شي خپل ګردې خپل د وجود عذاب یې خرڅ کړل نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو له خوا څه ډیره وسایل سوله او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ موږ چې کله د افغانستان له خوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو موږ د ښځو د کار خلاف نه یو د هغوی د حقونو خلاف نه یو نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي بيخي لاره ورته ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژنې او کنه فکر نه کوم داسې حالات تر ډیر وخت پورې نورې دامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاذ څخه هم سلامونه زه خپل په نوو باندې وړاندې کوم تاسو ته ټول همکارانو ته مو او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب او د افغانستان ټول ولسته باغیر ولسته هغه ولست چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. دقیقا د رایت درست آیت دری کې موږ یو استلال لرو ښه دی که یو څه سره وزن دی دوی هم نړیوال وو پیژند او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړ په رسمیت خو نه دی پیژندل سوی دی الحمدلله ځانونه نړۍ ته ور معرفي کړ چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي څونه خپل د تعهداتو خلاف دي هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې په هغه باندې هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد وو چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو کوم خدمات وکړو څنګه خلک د ځان څخه راضي کو په هغه هم دوی وفا ونه کړه دا 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 مخ څخه خو دا پردل ریشو ټول نړیوال وپیژندل خو مهمه دا ده چې موږ غوونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل او د ملګری ملتونو د فیصله په تناسب باندې د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په حصه کې نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی وو رئیس محترم هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او بیرېدل تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پخو لاندې ده هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم شاید موږ بندې سو شاید موږ وویل سو وټکول سو چې دا شوي وو د کارونه تر سره شوي وو د تشویشونو د خلکو سره وو مګر خوشبختانه د دغه ملګری ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خبره شوه دا یو ډیر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته ډیر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې ډیر ځوانان خپل ملاتړ شي خپل د خوندو څخه او د له ولتیا د ځان څخه وښودل چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو زموږ حق دی تعلیم او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب فروزانجان استاست خبر بل پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړل سوي دي. تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پښتنه باندې چې دا مسئله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي؟ آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غوښتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه شونځي تړل سوي دي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا سوي ده په مختلفو برخو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا موږ وینو چې ډېر ژبونه عموما دلته خیږي، پس له دې چې د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو څو کرته پوښتنه سوې ده د افغانانو لخوا څخه، د طالبانو څخه، چې علت څه شی دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي؟ ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وي خپل نه پېژي چې ولې مکتبونه تړل سوي دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادانو شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شار کې باندې کچا روش اخلاصي شي، دواړه باید یو ځای اخلاصي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي، ځینو کې نه ځي. بیا هغه دلیل چې ورته ورکې، بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوسته مې وای چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وای خوشاله سول په دې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصي دودي. نو متاسفانه چې وترل سول وای له وی هم خفاس ولا. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچا باندې فکر کوم چې لوړ کچا کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی جغوا ورده یو د امر بالمعروف د مشر جغوا ورده، دلته هم اختلافات ته یو محدود قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي، کم ممبران چې دي، د دوی هغه ژغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې دروند دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم ندي، مشکلات ډیر زیات دي، هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. کچیر افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه، د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي، هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عملي کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دي کې ډیر ډیر کار کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع وسوله، ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغه څخه انجونی ذکر سم ډول باندې کولای سي، درس ویلای سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب په خلاصي نوم به خلاصي، خو هغه تعلیم به په حقیقت نه چې سبا موږ یو پوه انجینر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د حق کار څخه بریږم بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دي چې افغانان باید پوه تر لاسه نکړي. موضوع د واز د مکتب خلاصې دونه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوه هم تر لاسه نکړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغه شان ته دونه نه ګورو فلحال. موږ غوښتنه هم ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې انجولي لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب استاس څخه په پښتنه کوم نیازی صاحب کستاسي پاموي د پوهنی پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نغواړي چې د دوی انجونی شونځي تبلاړي سی خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبري وکړي او خلکو موږ ته خپل زنګونه وهل دوی موږ ته پیغامونه پرې شول دوی پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی دنجونو د شونځیو سره دنجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وې هغه یې هم وایستلې ورته ویل سوي وو چې ستاسو عمرونه لوړ دي. یعنی دا داسې نه وه چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزانجان یې یادونه وکړه دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي د دوی په وینا چې ورته ویل خلک د چا خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته بیا وایي چې ښوونکي نسته په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسو پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی خبرو تر اړوم چې دوی ویل وای دینوي زده کړې مباح ده یعنی اجازه استا حرام نه دی خو د یعنی هدف یې دغه او چې فرض نه دی دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا یې معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې په ټول افغانستان باندې تپلې ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي دوی نور افغانان نصيحه ته استلای په دې بي ځای خبرو باندې افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی خدای دا حق را کړی رسول دا حق را کړی راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ورپسې ولارسه نه دی ویل چې ناري نه دی ولارسه چنت په علم پسې د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چنته ولو کور پسې زی ولار سکه ته خزې کته نری نرو خزې نه د وازې سوي. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا په نه کولې عذاب نستا نو کوم مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې خو عذاب خو نه لري خو پریمیر د چیز دی کم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي کنه رسیږي نو ولې فرصت راڅخه اخلي خو پریږ د فرصت را ترکه چې زه درس وایم دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو ما په تکرارن ویل دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ائیډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نغواړي افغانستان پرمختګ وکړي د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنې لارې دغه چې علم باید کم سي تعلیم باید کم سي خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پویږي کله چې زموږ یو شزه تعلیم یافته سول نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده کله چې ناری نه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري وزن ډیر ډیریږي وزن کډیر سو طبعا خطر منطقې ته سره دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو دوی زموږ څخه خطر احساسوي دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته وس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د دې اقانی فکر دی دا یو هغه طالب فکر نه دی دا هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده افغانان ټول مسلمانان وو مسلمانان دي افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره د پرمختګ سره افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسی ودی بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي د جوته ثابته شو چې افغان مرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونو څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا دوی پوهیږي چې افغان میرمنې تعلیم یافته سي، خپل د حقونو غوښتنه کوي، نارینه یاد یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي وو، رواجي و فرهنګي وو، داسې فشارونه پې باندې راوړي، هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هیڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي، دا موږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابته سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅکله نه راځو. دوی خپل ښځې تجربه کړي دي، په پاکستان کې هم، په ایران کې هم، دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل ښځې په کومه کچه پورې سپین سترګې دي، په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ وږغ کوي. فلهذا زموږ ږغ سرکوبوي، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، درېږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره، په لهذا دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي، او موږ ته کله په یو نامه باندې و کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزان جانی، تاسې د نیازی صاحب خبرې واورېدې. دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې په طالبانو کې مخالفتونه سته، او د یوې محدودې کړۍ غوښتنه دغه ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې شپږم ټولګي پورته ښوونځي باید وتړل سي. تاسې هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د نجونو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او دا کار کوي، آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بې سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، د خو معلومدار ده، خدا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي، چې یعنی زه به نجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته نجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب دی، که ته پرانیستې د اوبخشه، که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي، افغانستان کې باید تشویشونو ته، دغه غال مغالات ته، دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه، تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي، دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره، د خپل د ډوډۍ لپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. که چیرې افغانستان په دې بحران کې نه وای، دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډي څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډیره پراخه کچه ده، دا ډیر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی، بنیاد دوی دلته دغه د دغه ټولو مشکلاتو بنیاد چې دی، هغه همیشه شزه دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لاري پیدا کړی دي. اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده. طبعا یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندي نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خوا ته چې ټیله کوي هغه خوا ته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل، د تاداب د یو ملت،
ته چې هغه جاهل وساتي ته بند هغه اولاد به جاهل وي، دغه نسل به جاهل وي، او جاهل نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې دی، هر خواته چې وړي چې وای ځان وژنه درته وژني، چې وای داسې و کاغذ سي که یار رقم چې وای ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپل فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي، اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، شهر کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خاندي. دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هیڅ قناعت وړ نه دي. افغانان ویل موږ ورونه هلته آرام ناست دي، همدغه دی چې دغه دغسې همدې په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي، چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه افغانستان وای، خو دا ورونه به ټوله پاسېدلې وای چې ته څه رشوت وهې په موږ باندې، د یو کال راهیسې دې موږ ځورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی، ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.